السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. په جلال آباد ښار کې د وسلوالو ډلې زبرید ګڼو کسانو ته مرګ شوب لاړولې. له دوه ورځو راهیسې طالبانو په غور کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی او ځینې سیمې له دولتي ځواکونو نیولې دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پر دې سیم. د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په جلال آباد کې ډله ییزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. د ایران یوه محکمې د تور روسي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. د اندونیزیا پولیس وایي د دو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو په اندونیزیا کې په دریو کلیساو په بریدونو کې لاس درلود. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې ډله ییزه وسلواله حمله پای ته ورسېده. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په دغه حمله کې چې نن غرمه مهال د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ وشوه، نه تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په قربانیانو کې د مستوفیت مامورین، ملکي وګړي او د امنیتي ځواکونو غړي شامل دي او د شپږو ټپیانو وضعیت هم خطرناک ښودل شوی دی. چارواکو تر اوسه د حمله کوونکو شمېر نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې ښایي یو وسلوال تر اوسه د مستوفیت د ودانۍ دننه پټ وي. په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي او تر اوسه هم کومې وسله والې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار والي ګلاب منګل استعفا ورکړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي منګل د استعفا د خبر د تایید تر څنګ ویلي چې هغه د شخصي دلایلو له امله خپله استعفا وړاندې کړې، خو په دې اړه چې آیا د هغه استعفا منل شوې که نه څه نه دي ویل شوي. ګلاب منګل څه کم دوه کاله د ننګرهار د والي په توګه دنده ترسره کړې ده. په دې اړه چې د هغه استعفا په جلال آباد کې له نننۍ برید یا په ننګرهار کې له امنیتي وضعیت سره چې په دې وروستیو کې خراب شوی تړاو لري که نه، هم څه نه دي ویل شوي. د غور ولایت چارواکو تایید کړ چې په دولینه ولسوالۍ کې د خواجهګان کلی چې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې د ولسي پاڅون یو مهم مرکز ګڼل کېده، نن وسلوالو طالبانو ونیوه. د غور د امنیې قمندانۍ وایان اقبال نظامي ویلي چې د خواجهګان کلی د خواجهګان کلی د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. له غور د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په دې ولایت کې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لوی غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي، لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین چې هڅه یې کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې له لارې دې غونډې ته په لاره دی، خو د لارې په اوږدو کې له ډیرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې د دې غونډې تنظیمونکو ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین ورسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تور روسي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشوې، اتلس تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د اتلسو نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې پنځه وسله وال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول، مخکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسا غزنفر آبادی دولتی تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدای شي. د اندونیزیا پولیس وایي د دو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړو د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې په انتحاري حملو کې لاس درلود چې د شپږو واړو په ګډون لږ تر لږه دیارلس تنه پکې ووژل شول او لږ تر لږه یو څلوېښت تنه نور ټپیان شول. د دغو حملو مسؤولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د ختیځ جاوا د پولیسو ویاند فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي ون تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دریو کلیساو بریدونه وشول چې ملینی او پیژندل شول. هغه همداراز وویل چې په ښار کې پولیسو په یوه بله کلیسا کې ایښودل شوی بم شن کړ. دا په اندونیزیا کې پر کلیساو تر ټولو خونړۍ حملې دي چې کېږي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډله یا داعش په غاړه اخلي. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل د فرانسې تباه او د روسیې په چشنیا کې زیږیدلی و. پولیسو دغه مشکوک کس حمزه عزیموف ښودلی دی. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. دودی افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې د مجلې په دوام کې دا مطالب اوریدلی شي. په جلال آباد کې د وسلوالو په ډلیزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه وروستی حال درکوو. طالبانو په غور کې خپل بریدونه زیات کړي. دغه ولایت امنیتي حال خپل خبریال څخه اخلو. د چولې په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونه او حملې زیاتې شوې. د شننې لپاره یې د سیاسي چارو لوی افغان کارپو سره همغږیږو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات دي رسانه وایي نه دی رامنځته شوی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناستې په اړه هم معلومات درکوو. او دا به هم واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد یې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د 2013 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی و. رازو د مجلې د سر موضوع ته قدرمن اوریدونکو. په ننګرهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو په ډله ییزه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د دغه حملې او دا چې وروستی د دغه حملې وروستی حال په جلال آباد کې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام الله اکرام را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. اکرام صاحب مهرباني وکړي په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیاني څو شېدو وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بریج یا حمله پای ته رسېدلې ده. ټول حمله کوونکي همدا شېبه وژل شوي دي. په مسافت کې تصفیه روانه ده. د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمېر دوی نه وایي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې له سیمې 9 تنه وژل شوي او 30 تنه ټپیان ورول شوي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د ټپیانو شمېر ان 450 تنه دی، خو دقیق شمېر لا هم دوی نه دي اعلان کړي. دوی تر دې دمه په دې اړه معلومات نه لري چې څومره وسلوال د ننګرهار د مستوفیت ودانۍ ته ننوتي. خو دوی وایي چې ټول وژل شوي دي، ټول لخپونه غورځول شوي دي او حمله پای ته رسېدلې ده. دا حمله نن شاوخوا 12 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي په وسیله باندې پیل شو چې لومړی د مستوفیت ودانۍ په مخه کې په لومړي کارول کې ځان ته چاودنه ورکړه او لاغې نه وروسته نور حمله کوونکي د مستوفیت ودانۍ ته ننوتل. زیاتره ټپیان چې دي هغه د مستوفیت ودانۍ له دوهمو دریمو منزلونو نه ځانونه راخطا کړي دي چې ټپیان شوي دي او د ننګرهار ستامه ته ورغل شوي دي. د دې ترڅنګ مستوفیت ودانۍ ته کومې لارې چې ورغلې دي په دې باندې وړاندې لوړاندې په شمېر لارو باندې وسلوالو چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي چې هغوی چاودنه رامنځته کړه او په جلال آباد ښار کې یو ډول ویره او ترهه خپره کړه. نو دوی وایي چې تر دې دمه تصفیه روانه ده. د یو شمېر راپورونو په اساس باندې د حمله کوونکو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی.
اکرام صاحب که ډېر لنډ دوه پوښتنې کوم را ته ځواب کړي. یو د ټپیانو د وضعیت په رابطه باندې او بل د ننګرهار والیم چې استعفا ورکړي. آیا د ننګرهار د والي استعفا د غنننې پیښې پورې یعنی تړاو لري که څنګه؟
د ټپیانو وضعیت د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو نسبتا ښه ښودلې دی. وایي چې ډاکټران د ټولو په خدمت باندې اخته دي. یو شمېر عملیاتونه تر سره شوي د زیاتره ویلیو شپه لا هم تر کار لاندې دي. د ننګرهار د والی استعفا په اړه راپورونه ورکړل شوي چې د ننګرهار والی استعفا کړې د افغانستان د سیمه ایزو اردنونو خپلواکي ادارې هم دا استعفا تایید کړې ده. ویلي دي چې د ننګرهار والی د شخصي کارونو له وجې یا د شخصي ستونزو له امله استعفا ورکړې ده. خو له دې نه وړاندې یو شمېر راپورونه موجود ول چې د ننګرهار په ولایتي اداره کې د ارګ لوري تحول ترزی او د درد والی په ګډون شاید یو شمېر نو رئیسان برطرف شي. نو بلکې داسې چې د دوی شاید استعفا ته مجبور کړل شوي وي او یا هم دوی په خپل خوښه استعفا ورکړي. خو له وړاندې نه داسې راپورونه موجود ول چې دلته تغیرات راځي او د والی په ګډون شاید ډېر چارواکي او رئیسان له خپلو دندو نه لرې کړی شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرامو چې په ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د وسلوالو د ډلې ځې حملې پر بته خبر منوریدونکو له تاسو سره ورسې جزئیات شریکول. اوس ورزو غور ته په غور کې زمون خبريال قدیر غفوري را سره ټلیفون پلي کوي وصل شوی. وسلوالو طالبانو لتیرو دوه ورځې راهیسې په دغه ولایت کې هم خپل بریدونو ته زور ورکړی. غفوري صاحب مهرباني خبرون ته خراغلی د غور د امنیتي وضعیت پر بته باندې او دا چې طالبانو کوم سیمې په دغه ولایت کې نیولې دي په دې رابطه باندې جزئیات لوریدونکو سره شریک.
بله، چیزی که اشاره شد طالبان از پنج شبانروز به طرف در منطقه اوشان ولسوالی شهرک تجمع کرده بودند و حملات خود آغاز کردند و اینا توانستند که دو شب قبل منطقه اوشان سقوط بتن و بعد از سقوط منطقه اوشان چندین قریه دیگر بدون درگیری به تصرف اینا در آمد. به امروز آخرین خط که سنگرهای مردم حامی دولت بود هم شکست خورد و به طرف طالبان در آمد و طالبان این مردم وارد فیروزکو شدند و طالبان هم میگن که در مناطق نزدیک شهر فیروزکو فعلا جابجا هستند و قصد حمله بر مرکز غوره دارند. و از طرف دیگر در ولسوالی شهرک و ولسوالی دولینه هم گفته میشه که طالبان در نزدیک مراکز آمدند و چندین پوسته هم سقوط کرده و قرار است که داری ولسوالی هم حمله کنند.
غفوری صاحب، تاسو ویل چې طالبانو د فیروزکو خار دروازو تر رسیدلی او دوی امنیتی چارواکي په دې رابطه باندې څه وایي یا دا خبره غوی هم تاییدوي او دلیل څه وایي چې ولې طالبان دومره پرمختګ کړی؟
نیروی مسئولین امنیتی لحظات قبل حدودا دو ساعت قبل تایید کردن که آخرین خط دفاعی شکست خورده، ولی اینا میگن که دوباره قطعات خود آماده کردن و اعزام کردن به طرف منطقه که دوباره خط بندازن در مسیر زیرا. اما مشکل جدی تر از این است که راه ها مسدود شده. شهرهایی که شش ولسوالی غرب و جنوب غرب مرکز غور وصل میکرد به مرکز و این شهرها هم مسدود شده و طالبات تصرف کردن و فعلا ولسوالی ها هم دو ولسوالی شدیدن تحت محاصره است، شهرک و ولسوالی دولینه و چهار ولسوالی دیگر هم د خطر وجود داره.
بله، ډیر مننه کوم. په غور کې د ازادي رادیو خبريال قدیر غفوري او قدیر غفوري د معلوماتو پر اساس وسلوالو طالبانو له 15 ورځو راهیسې په دغه ولایت کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. دوه ولسوالۍ دولینا او شهرک تر شدیدو حملو لاندې دي. همداراز د خغلی غفوري په خبره طالبانو د خار لور ته هم پرمختګ درلوده. خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دفاعي چارو لپاره آمادګي لري او دوی به دفاع کوي. دا چې په دې وروستیو کې ولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغه بریدونه یا د وسلوالو طالبانو بریدونه او حمله شدت اخیسته، د دې موضوع د شنل لپاره د افغان کارپو مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلام، ستړي مشه، خبرونه ته خراغلی. په ننګرهار کې کڅام د دغه برید مسولیت چاترو سپغړ نه دی اخیسته، خو په غور او زینو نورو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو پر اړه باندې حال لري. دلیل په څه ګوري؟ ولې په دې وروستیو کې یا مشخصا په دغه تیرې ونې کې د بریدونو زیات شوی؟
سلامونه علیکم. له تاسو ته ټول اوردونکو ته وړاندې کوم خبره دا ده چې په تیر دوه کالو کې کوم جنگي موسم شو، په دې کې تر ډېره بریده پورې افغانستان د حکومت نظامي قواوې برلاسه وي. هغه موخې چې مخالفین یې غوښتل چې په دې دوه کالو کې ترلاسه کړي، هغه یې ترلاسه نه کړی شوې. ورسره د سکه روان کال د سولې د بهیر کوم وړاندیزونه یا د سولې د بهیر د چټکتیا کوم اغېز چې طالبانو کو سپو باندې لیدل دي نو دوی په دې تکل کې دي چې دا کم فشارونه یا اغیز چې په دوی باندې جوړ شوی دی دا لمنځوي سي او د دې لپاره دوی سکل جنگي موسم کې هڅه کوي چې تر ډیره بریده پورې د جنگ په میدان کې ځان ځلول هڅه وکړي او دا په اثبات ورسي چې سره له دې چې دوی تیرو دوه کلونو کې یا په ځانګړي ډول د 2018 کال په اوږدو کې که څه هم د نظامي فشارو لاندې وو خو دوی لا مات نه دي اوس هم کولای شي چې د افغانستان په قضیه کې او د افغانستان په چارو کې فعاله ونډه ولري او بالخصوص په نظامي برخه کې اوس هم هماغه قوت کې دي چې په تیرو کلونو کې وو. نو په همدې دلیل سره دوی تهاجمي حملات په ټولو مناطقو کې کوي ترڅو خپل شتون او خپل نظامي قوت په اثبات ورسوي.
او څومره دغه وروستی وړاندیز چې وشو د افغان حکومت له لوري د سولې لقید و شرط پرته وړاندیز دوی ته پیشنهاد شو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه څومره دغه مسلې سره دغه وروستۍ حمله ربط لري او دی غواړي چې ځان برلاسي په دغه خبرو کې ګډون هم کوي؟
په همدا خبره ما مخکې مو بیا تکراروم چې د سولې کوم وړاندیز چې مخالفینو ته د افغانستان د حکومت لخوا نه شو دومره جامع او مکمل وړاندیز چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه نه شوی او دا د دې لامل شو چې د طالبانو په صفوفو کې یو شمېر بحثونه راوپاره او په خصوص هغه خوا چې په مذاکراتو په سیاست باندې باور لري هغوی په دغه بحثونو کې ډېر شي چې دا هغه ډله چې په نظامي بریا باندې عقیده لري او غواړي چې نظامي ډګره په افغانستان کې بیا واري واک ته ورسیږي هغوی ته ویره وراچولې وه او همدا دلیل و چې دوی که څه هم د سولې هغه وړاندیز چې مخامخ ورته شوی و تر اوسه پورې د رد جواب نه دی ورکړی، لیکن جګړې میدان کې خپلې چارې تیزې کړي تر څو د افغانستان ملت او افغانستان حکومت ته وښيي چې دوی د سولې او د مذاکراتو پر ځای د مخامخ جګړه باندې باور لري او دې ته به ادامه ورکړي. نو بې له شکه چې هغه یو ډېر لازمي برخه ده د دوی د دې اوسنۍ هلو ځلو.
بلې، او روسي پښتنه کلنډ راته ځواب کوي چې د دغه سي وضعیت په دوام کې د سولې خبرې یا د کومې هڅې چې پیل شوې دي بلاخره د اقل تاسو ته برخلیک څنګه معلومیږي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت کې باید د افغانستان حکومت سیاسي حلو ځلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان حکومت تېر اووه کاله چې د سولې بهیر پیل کړی په عیني حال کې په دفاعي حالت کې دي، نو دفاعي حالت ته خو په هیڅ صورت دوی نه پرېږدي او دفاع به کوي د خپلو سیمو د مناطقو مخالفینو څخه به د مخالفینو د اغېز د کمولو هڅه به کوي، لیکن د افغانستان د ستونزو د کشالۍ یوازینۍ لار زما په نظر باندې د سولې بهیر دی او زه فکر کوم دې ته باید ژمنتیا موجوده پاتې شي او د افغانستان ولس باید مسلسل د خپل اجتماعي او سیاسي فشارونو د کومه لړۍ چروانه شوې ده د سولې لپاره دې ته ادامه ورکړي تر څو هغه وروستۍ پایل یا حل لاره چې ده چې په سولې کې په سیاسي لاره کې پرته ده هغې ته ورسېږي. نو زما ټینګار به دی چې د سولې بهیر باید جاري وي او ماته هم داسې ښکاري د افغانستان حکومت سره د دې چې نظامي
بله ډیره مننه کوم د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم چې په هیواد کې د وروستیو نامنیو په رابطه باندې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 200 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او طالبانو په دغه تیرو دوه اونیو کې زیات جنگي مهمات ترلاسه کړي دي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره ګواښونه او حملې هم زیاتې سوې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې په جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو شمېره په بې ساري کچه لوړه سوې ده.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات سي رسانه وایي نه دي رامنځته شوی. د تروریستانو له جملې څخه زیاده د 300 نفر مرګ ژوبلې لري. سلا او مهمات د منځ ځي ځایه پورې سیمونږ ژوندي یو. خپل سلا دښمن ته په هیڅ صورت نه ورکو. دا سلاګانې د منځ تللې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې د بغلان د تالاب برفاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تر سختو حملو وروسته طالبانو ونیولې او هم یې د فرا ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له امله د ملي اردو 300 سرتیري وژل شوي او 400 نور ټپیان دي او د 1 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات یې د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي مانی چې په جګړو کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون غړي غلام سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو د زیاتوالي لاملونه د قوماندې کمزورې مدیریت په مسلکي او جګړیز ډول د پوستو او قرارګاګانو نه جوړول او په تړونونو کې درغلي او په سختو حالاتو او شرایطو کې لرو پرتو پوستو ته مرسته نه رسول په ګوته کوي.
خپل وخت باندې هغه کوم امکانات چې د جګړې دي هغه نه رسېږي، نو همدغه تلفات زموږ دي. او بله خبره دا ده چې دلته داخلي اختلافاتو نتایج داسې کړي دي چې د حکومت د کارونو نه هم ډېر خلک نارضایت ښیي.
ښاغلی مشواڼی ټینګار کوي چې په جګړیز حالات کې باید څومره چجر کېدای شي د ممکنه تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي پوستو او مرکزونو ته مرستندوی هوایی او ځمکني ځواکونه او واستول سي.
د افغانستان مشرانو جرګه وی د تمه خلاف په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په ناسته کې په افغانستان کې د جنگ د حرام ګڼلو پاړه فتوا صادره نشوه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان مشرانو جرګه په انډونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه او مؤثره ګڼي، خو وایي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د روان جنگ پر خلاف فتوا صادره شوې وای. د یکشنبه په ورځ د دغه جرګې د غړو بحثونه تر ډیره په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو پر ناستې متمرکز وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د جرګې د نورو غړو نظرونو ته ورته نظر لري او هیله ښیي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په جوړیدونکې ناسته کې د افغانستان د جنگ خلاف فتوا صادر شي.
کاش کې د فتوا په شکل علماو مشترک د درې وړو هیوادونو د افغانستان د جنگ د مسلمانانو ترمنځ د جنگ صادر کړی وای، خو انتظار د جرګې کانفرنس ته کیږي. شاید هلته د دې نه کانفرنس لږ لوړي او یو فتوا صادر شي چې د افغانستان د ولس ستونزې حل شي او صلح راشي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بوګرو په ښار کې جوړه شوې وه. د دغو دینی عالمانو د ناستې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې ځانوژونکې حملې حرامې ګڼل شوې او دا پکې هم راغلی چې له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره مخالفت ده. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته په افغانستان کې ناامني کم او سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې غړي هم په انډونیزیا کې د درې هوادونو د دینی عالمانو د ناستې هرکلی کوي، خو وایي چې د دغه ناستې ګډونوالو باید د افغانستان د جنگ حرام ګڼل ثابت کړی وای. د دغه جرګې غړي ګلالی اکبری وای
باید علمای جهان و ثابت بکنن که
دیو بل باید د نړۍ عالمان ثابت کړي چې جنگ او د افغانستان د مسلمانو خلکو وژل حرام دي، او د نړۍ هغه کسان چې چاودنې او ځان وژنې کوي پوه شي چې د افغانستان جنگ تپل شوی او اجباري دی.
افغانستان اجباري
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. که څه هم نه تایید شوي راپورونو ویلي چې دغه ناسته به د روان میلادي کال په جون میاشت کې جوړه شي، خو کره نیټه یې لا روښانه نه ده.
اوس هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ په اړه یو مطلب ته ورځو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دغه غورځنګ د پلویانو په لویه غونډه کې د ګډون لپاره لا هم کراچۍ ته نه دی رسېدلی او پر لاره دی. د پښتین یو نږدې همکار بلال مسعود شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو په ټوله لاره کې د دوی په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو پښتین او ملګري لا هم هیله مند دي چې غونډې ته به ور ورسیږي. چارواکو پښتین ته چې د پلازمېنې اسلام آباد او لاهور د هوایي ډګرونو له لارې کراچۍ ته لو هڅه وکړه اجازه ورنکړه، او ځکه د ملګرو پریکړه وکړه چې د ځمکې له لارې ځان دې مهمې غونډې ته ورسوي، او دا د 28 ساعته تیریږي چې دوی لا هم پر لاره دي. بلال مسعود له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په هرو 115 کیلومتره کې امنیتي مامورین دروي او یا دو ساعته ځنډوي. پاکستانی چارواکو د دې غورځنګ یو شمېر فعالان هم نیولي، خو د کراچۍ د غونډې ګډونوالو ویلي تر څو چې پښتین نه وي ورسېدلی ان تر 15 ورځو به هم هلته کښېني او اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
پنچے گھنٹے کے چار پانچ گھنٹے کے بعد سفر ہو گزر پلار باندې نه کوم نه دی چې راځي جوړ دي او قرآن دې کوشش نه کوي ځنه ورور ته پلار باندې څنګه دې ځاتې دي چې په څو باندې چې کې نه ځات او ورنار ته باندې دی او د ګړې سره د دې چې په چې کې مونږ ته نه ګنټا دې نه ګنټا دې یا 10 کیلومتر نه پات
اټکل ستاسو څه دی چې په څومره وخت کې به د غونډې تر وخت پورې ورسیږي او هغه ټاکلی وخت چې
څومره لار پاتې ده منځ اندازې مطابق تقریبا 350 کیلومتر پاتې ده خو دا چې څومره دلته دغه موږ ټیم ځای کوي 100 کیلومتر بار موږ دروي روډونو ته باندې کوي نو بیا خپل شي ټیم لګي را
دغه خندونه چې دوی په لار کې درته جوړوي دا څه ډول خندونه دي چې تاسو وایي چې ډیر وخت به واخلي
او سلجه دا 28 غنټه تقریبا د لاور نوار چې موږ روښتي 4 10 کیلومتر بعد دا وای کلاو چې روډ باندې کلا پر روډ باندې چلاو درې وی کلا موږ چې کی تاسو کی دوه غنټه درې دې کې دا هي وای چې ریفیکیشن کیږي دا د پوسټ سره دا چې کوم دا د موږ د سلا چې دا د ځانور
په دغه ډله کې چې تاسو را روان شوی یاست چارواکو تر اوسه پورې کوم کسان نیولې دي له تاسو نه
بالکل کسان نیولې دي کراچی کې هم نیولې دي په ټنه کوم دا کوله واه کسان تر اوسه پورې نیولې دي دلته حیدرآباد کوم کسان دا چاواله ورځ نه چکلای دا چې په یو ورځ نه نیولې دي موږ په ټیم ملګری د موږ کوم د مشران دي ګل مرجان ته د اشمون دوسل دي دا هم نیولې تر اوسه پورې رسپن دي په ورې واده وشولې چې 10 بجې 12 بجې 4 بجې ته راځو
او مسعود صاحب تاسو پریکړه څه ده کده غونډه تر وخت پورې ونه رسیږي یا پلاره کې شپه در باندې راشي بل ګام به تاسو څه وي
پس کوشش تاسو چې غونډه د ځان درکې وروره څو د غونډې کوم مال ته د عوامو کوم راي دا تاسو وایي چې په منځل په کوم مال ته چې کوم ځای څخه تر سره نیو کار چې په 5 ورځې یې موږ دلته کېنو
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال مسعود بلال وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
او دا هم یو نړیواله موضوع را پورونه وی د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف منلی چې هیواد د هندوستان په تجارتی مرکز ممبئی ښار کې د 2003 میلادي کال په حمله کې نقش لوبولی وو. د رویټرز راپور نور جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم له پاکستانی ډان رسپانې سره په مرکه کې ویلي چې په پاکستان کې افراطي ډلې په پراخېدو دي. د رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف ویلي چې د هندوستان په ممبئی کې د تنظیم شویو حملو مسؤل غیر دولتي لوبغاړي دي. ښاغلی شریف مرکه کې ویلي په پاکستان کې افراطي وسلول فعال حضور لري او آیا موږ باید اجازه ورکړو چې له سرحد څخه واوړي او په ممبئی کې 150 کسان ووژني؟ ما ته وضاحت راکړي ولې په دې تړاو پیل سوې محاکمه نه بشپړیږي. نواز شریف وروسته له هغې د صدارت له څوکۍ لرې کړی سو چې د پاکستان یوې عالي محکمې د اداري فساد د تورونو له کبله د سلبي صلاحیت اعلان کړ. د هندوستان د اقلیتونو د چارو وزیر مختار عباس نقوی اے این آی ټلویزیون ته وویل د ممبئی حملې له پاکستانه سرچینه اخلي.
بھارت بار بار اس بات کو کہتا بھی رہا ہے.
هندوستان په وار وار دا خبره کړي او ثبوت هم وړاندې کړي چې په ممبئی کې تروریستي حمله په پاکستان کې پلان او تنظیم شوی و. دا شیطانی حرکت له غزایا سرچینه اخلي. څومره چې پاکستان په دې مسله کې خپل دخالت رد کړي هغومره رسوا شوی دی.
د افراطي وسلولو له ډلې یوازې محمد اجمل قصاب ژوندۍ پاتې و چې د هندوستان لخوا ونیول سو او د ممبئی په یو داسې زندان کې ساتل کېده چې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي و. قصاب وروسته له هغې په 2012 میلادي کال کې په دار وځړول سو چې د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د عفوې درخواست رد کړ. بلخوا د هندوستان ځانګړي عمومي څارنوال اوجوال نیکام په 2008 میلادي کال کې د ممبئی د حملو په تړاو په محاکمه کې د هندوستان استازیتوب کاوه. هغه د شنبې په ورځ د هندوستان اے این آی ټلویزیون ته وویل دا اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې شریف هڅه نه ده کړې په پاکستان کې دننه د هغې حملې د مشکوکو کسانو محاکمه ژر بشپړه سي.
انتراشتیه باستر پر اب یہ بات ثابت کر دیتا
دا مسئلہ نړیواله ټولنه ته دا خبره ثابتوي چې نواز شریف چې د پاکستان د حکومت صدر اعظم او معلومات درلودل او هغه وخت هڅه نه وکړي چې د هغه حمله اړوند پیل شوی محاکمه نتیجه ته ورسیږي. لدی معلومیږي چې په پاکستان کې د حکومت په نوم هیڅ شی نشته. هلته موجوده حکومت یو ګډاګای حکومت دی چې یوازې د پاکستان د پاوڅ په اشاره کار کوي.
قدرمن اوریدونکو پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. د دری مجلې د مختبیول لپاره زما همکار احمد هنیش سټوډیو ته غلی. هنیش صاحب